السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته تکل شوی چې جکپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته ویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبل واوخته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,00,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د واکسین ورکول دی روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمی پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. د مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 لخپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچی کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند وو. ویل شوی پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. ورسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، د لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو، د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ورځو لمرې موضوع ته. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوې غونډه ګټوره بللې او ویلي دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوی غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محور پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 2 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشتې پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز اجانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ټویست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیات سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبري وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت، د ښځو او نجونو پر وضعیت، د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. کته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو یو کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د ټولګډونو حکومت جوړول، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت، د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخم راستیاله وای په تیرو یو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوې دي. الیسن دودیان چې په یو آنلاین خبري ناسته کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو شاتګ د نړۍ لپاره یو ګواښ دی چې څنګه د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه وړل کېدای شي. د بلې خوا یو شمېر افغان مېرمنې وایي دوی غواړي بیرته خپلو دندو او زده کړو ته ور وګرځي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سندي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیالي الیسن دودیان تېره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغې زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د دوه لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه تللي دي. نوموړې په دې خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې یې ښوونځیو او زیات شمېر میرمنې یې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن علي سندغه شان وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند یو شمېر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او د غشانې په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا په کې نه بریالي کیږو په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تامینوي، خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمېر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لورې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي، ځینې یې له کارونو راګرځولي، په نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي، ځینې له پوهنتونونو پاتې دي، دا واقعیا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکینی حالت ته لاړې شي،
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو او په دې اړه د اندېښنو په اړه جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مارکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یوه وروستي فرمان کې پر طالب چارواکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقادونه د شریعت خلاف عمل بللی. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو له لوري د عالمانو د جوړې شوې لویې غونډې په اړه وویل، په دې غونډه کې نه د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په حق له پرېکړه وشوه او نه د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اجماع پکې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي لره رسیدو مخکې به د خلکو د لاسنیوي لپاره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 لک ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو ایف پی وایي چې د دې کار لپاره د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي دي چې د اړو کسانو د عجلو غذایی اړتیاو د پوره کولو لپاره به دا 102 میلیون ډالر ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیریدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ 102 میلیونو ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالره د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان له ګڼو سیمو هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې د خوراکي توکو او نور بشري مرستو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ یو اوسیدونکي داسې ادعا کوي:
د امرستي چې ویشه کیږي ماړه تشپړ نوم ورته مسکین ته قران ورته وایي چې ته موړې کا مسکین یې.
د خپلو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستي د خپلو کارکونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقې ویشي چې ورسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی ساري. د خپلو نړیوال پروګرام وایي پر روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه وګړي د خپلو د نخوندیتوب لستونزو سره مخامخ دي. او دبليو اف پی توانې دلې چې تر اوسه لڅ باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي د نورو هیوادونو او ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف لګنو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د زینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستانی کتابونه لویو لویو جای زود غور شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومان او تدولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګي عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل پاړه د دې غونډو د څوتنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیسته.
خدای دې وکړي چې دا یوازې اوسې سره بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع راغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي مانی در معرفي کوو.
سرویش متر سور او شل متر لوړوالی لري. زر کسب کیږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو لمحاصلونو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې څو وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیا له چوکاټ خبره وي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهور رسنیو کې نن سبا تبصری روان دي. تر دې درې کاله مخکې د شاغلی کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوښت په چاپ شوی وو چې توت هر کله یې شوی. دا کتاب د همنګبي جایزې ته غوره شوی دی. همدارس په امریکا کې د جنوبی آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستری اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډ کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهور چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبري شوې دي. بل لور ته یو امریکایي مؤسسه د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومان لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری دولس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسه تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومان ته د کیسو دولس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومان ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، د مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبه ته اړول شوی ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د مورې خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبي وکړه زما ګرګوتی وختان زما کور د پښتو ژبه تشباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینه غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله يم ماریا موهب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان شباړلې دي. دغه کتابونو یو بل شباړون کې ماریا موهب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي.
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړه زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوې ده. آزادي
رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې ل آزادي رادیو.
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود. پلنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به مشاعره کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه. د افغان ادبي بهیر له پیله او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودي. نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړي ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار نه کړ. نقد هم تر ډیره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کیدې. خو په افغانستان کې نقد کمزورې و. نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړې او ډیر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بلدا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو. د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوی بنسټونه بند شوي دي. د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډیر استادان بهر ته کډوال شوي. نو د شعر ادب او کلتور د غړیدالو لپاره کوم ځانګړې ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بلګوري د زړه خواله به کوي سره او لبله پلاوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندې ساتلی.
شاعر لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تم لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی. که ادبي بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبی بهیر بیا ځلی پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډیر ډیر مبارک وي، ډیر د بختور وي. هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې، د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې هماغه احساس او هماغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالې وي، نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخلیک کې کېږي، او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو، خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو. د دې ځوانانو د ښکلا او ځلا، د فکري ښکلا، د هنري ښکلا لپاره خو یو وسیله کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر را مخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډیر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډیر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. دا سویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیز یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر کا مسلمان دی چې دل می ګناه بولی، زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کني زه د خانانو غلامی را څخه غواړي. رغی دل می ګناه بولی، زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گنا بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، د جاهل او دیوانات پاری دل می گنا بولی. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، بی گناه چ سنگساری گم، د ژړې دل می گنا بولی. شیبا ناوڑی لخپل هر اشمن او خبر، شیبا ناوڑی لخپل هر خبر او اشمن، لا غړېګم خو افسوس چې وړې دل می ګنا بولی. سایستو کې می ګنا ده خندې دل می ګنا بولی، وای پټه خوله ده غوره غږې دل می ګنا بولی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه مانی راپیژني. د دې مانی نقشه په 1300 هجری کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخې ته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، دیار په پشل په داخل کې خو لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په نیال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو واري د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود، او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو، له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه مانی د جنورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلی حضرت محمد نظر شاه په وخت کې په همدې مانی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغه ته کېدلې. پخوا لوی جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لوی جرګه همدلته جوړه شوې ده. د اعلی حضرت شاه د وخت هغه لوی جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو 300 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 100 متره لوړوالی لري، زر کسد کې دیږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبر لیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1400 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی تشکرېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چې کوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته لوی پارک ده چې هلته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1000 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق تر سره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټری په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. چې سیا د ماستری دورې تحقیق څه شی دی او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماستری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي. زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو او دلته د ماسترۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده. پټم تخلص کوم تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب سي چې ډیره جالبه وي او ضرورت یې ورته دغه موضوع ته مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزی داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ چي دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت د حقوق پونځي او مسلو. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. نو ممکنه ده چې دا ته په پونوګراف په چوکاټ کې وسیړي کنه چې څلوېخ مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته زنده موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه مسلین پوي کنه په دې ورخه کې
یا بعد د کیک پویس د تیزیس ده د 15000 نه تر 25000 پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. که دې نه ډېر رسبیال چوکاټ خبر وځي هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبر هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند دي رنگ دي.
ډېره مننه، ډېره مننه جون دی. اوسې ورازو بل ماسیل ته دوی به منومره ته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراری دي. ستاسو په اند چې تاسو د ماستری کوي پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوي ټکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع نوي ټکو اصول دي موضوع نو سیږي باید موږ چې کله ماستری کې ماسل شو نن دوا ورځ نه سند دي ته پلټه کې اوسېږي چې نوې موضوع خپل پر انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي نو به تیزس موضوع په پر دې پلو زی نو چې موضوع سیګرځي بیا سوردل موضوع لاسور دي.
ډیر زیات مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیرې ماسلین فرضاً مونوګراف لپاره موضوع وټاکي په تیزس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورګي صحیح ده. ان موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرضاً ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشارو باندې. فرضاً دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرون د خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سویه باندې یو څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کیږي لکه کوم اړخ باید ورته وکړل شي؟
ډیر مننه شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټری ماسل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای سو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړو لپاره هغه د څېړونکو دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخص کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو څېړلای سم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالی د منصپانګ په اړه باندې چیرنه کوي چې د لیکوال په خپل لیکوالی کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل چیرونکې کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې دغه د لیکوالی د داستان په کریکټر باندې چیرنه وکړي. بل کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبی مکتب کې ریالیزم دی سمبولیزم دا او یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چیرنه وکړي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی د هغې د چوکاټونو باندې چیرنه وکړي چې دا په کوم چوکاټونو کې دغه موضوع چیرل شوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو لدی زاویې نه دی یو شاعر لیکوالي شاعری د شاعر شاعری و چیرلو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چیړل هغه د چیړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویې معلومه کی ورسته د غې د لپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې به خپل موضوع ټول هغه د چیړنې د میتودولوژي په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړل شي.
د موضوع په اړه به سوشو دلته یو بل د ماسټري دورې محصله ماسره ناشته په ماسټري کې موضوع باندې ډیر بحث موږ پدیو چې دا موضوع ډیر مهمه ده او ماسټران ډیر وخت موضوع په انتخاب کې تیروزی مخکمه دا ونه وکړي چې لوی موضوع ټاکي لوی موضوع ټاکلو دلیل دار چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډیر دي ولې خط تحقیق غوړي چې په نوې موضوع کارو شي واکه مخزونه کم وي په څوړ خون خبرې کوي یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو دویم دا زموږ دغه ماسلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصول په توګه تاسو مطالعه کوي ډېرې تیزیسونه چاپ شوي هم دي ډېر موضوعات باندې تکراری معلوميږي یا ډېر لږ تغیرات پکې یا ماسلان ډېرې ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجی کار دی نو وخت پکې نه تر سترو کیږي. نو یو موضوع باید څه ډول اوسي او دا مرته وایي چې تاسو پرځن راتلونکي سیمستر کې له خیر کار کوي څه ډول موضوع انتخابوي په کومه برخه کې یا د پهنه کې چې پهنه کې مهرباني
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا د ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې سلوست دي د مونوګراف ته تیزیس دی ډیزرټیشن په اړه در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیت باید لږ سنه ستم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي که چیرته دوی په موضوع کې ډیر ژورځي دغه دوی نشي تحمل کولای کنه ډیر مخ کې نشي پکې تلای. بیا د هر پڅانګه کې په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه موږ تاسو مثلا لیسانس لوستل ته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډیر عمومي عمومي بحثونه کله چې ماسټري تر ازو ساهم یو څه محدود کیږي بل اخره موږ تاسو ډاکټوراته یا نور لوړ زوکړو ته چرازو هلته موږ برخه مشخصه کیږي ډیر مشخصه کیږي دلته موږ د څېړنې هغه لارم ورسره هم دومره محدود کیږي موږ ګوره څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي لوی څېړنې نه دي سخته څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي کنه په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي هغه ما ډېر ځایونه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم یې زیات وي د تیزیس او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کیږي په هغه کې ډېر مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي پراخ بحث پکې وشي ډېر اړخونه یې راوسپړل شي کنه که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راوسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه یې دا ډېر په پراخه سطح راوسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی موږ له دوی نه د حق اخیستره چې دوی مخ کې لاړ شي لکه نو وخت وکي دوی د نو وخت فکر وکي تا به ډیر زیات لیدلې وي ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تاسو میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېګه چې په دې موضوع باندې کار وکم کنه موضوع راولېګه یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید ووایم او بخښنې چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه دی. یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نوښت وکړې، انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کې نی باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي. دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نوښت وکړي. موږ او تاسو مثلا دا پیړۍ پیړۍ په دې اخته یو، لکه دا په عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کې دی په هماغه تکراري موضوعاتو لګیا یو، په هماغه تکراري نوي مې څه ونه دي کړي او نوی فکر مو نه دی کړی. نو تر څو چې نوی فکر ونه کو په نوي موضوعاتو باندې کار ونه کو، تر هغې موږ تاسو د په علمي برخو کې پرمختګونه نه شو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغسې د دوی مسؤلیت